سمتان خواهیم رساند که در مورد سروده های می پرست خواهد بود. تا شنبه آینده و درود دیگر. بدرود.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون نن د شنبه په ورځ په ارګ کې لومړۍ غونډه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دسمبر په 15مه د غونډه پرانسته او ویل چې دغه شورا د ټول افغانستان استازي توپ کوي. خاغلی غنی ویل مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلی دي. لومړی مرحله و خو د شه مذاکرات اسانه نه وو، خو یوې نتیجې ته ورسېدل او دویم پړاو مشورو ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا په وسلواله طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې د خبرو په جریان کې د وینې بهیدل بند کړي او اوربند کړي. د ملي مصالحې د رهبرۍ د شورا په افتتاحیه غونډه کې جمهور رئیس غنی د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی وو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې تر دې وروسته به د دې شورا غونډې په منظم ډول ترسره شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د نړیوال اجماع ملاتړ ته اړتیا لري. د قندهار د ولایت د ارغستان په ولسوالۍ کې د پولیسو په یو مرکز باندې د موټر بم بریچ شوی دی. د قندهار د پولیسو ویان سارمن جمال بارگزی امریکا غږ ته ویلي دي چې ځانمرګي د چاودونکو موادو ډک هموي موټر د سپینزو په سیمه کې د پولیسو له یو مرکز سره نږدې منفجر کړی دی. د ویل درې تنه په دې پیښه کې وژل شوي او اووه تنه زخمي دي. په ارغستان کې د نننۍ موټر بم د بریټ په حکله وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د پکتیا پولیسو ویلي دي چې د ارګون په ولسوالۍ کې د امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر 15 ډیر طالبان او د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان وژل شوی دی. دغه ولایت د امنیت د قومندانۍ ویان شاه محمد آریان نن امریکا غږ ته ویل چې جګړه تیره شپه د ارګون د ولسوالۍ د پیرکوټي په سیمه کې د طالبانو د کمین په نتیجه کې شوې ده. او د سیمه ایزو پولیسو قومندان لمړی ساتمن اید محمد او اولس وسلوال طالبان پکې وژل شوی دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د ملک په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 2350 مثبتو پیښو د ثبتېدو او د 18 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1400 سمپلونه معاینه شوي دي چې 2350 مثبت او پاتې نورې منفي ختلي دي. اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,600 ته رسېدلی دی. همدارنګه په تیر یو شواروز کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د کورونا د ویروس له امله 18 تنه مړه شوي دي او د مړو شمېر 1,815 ته رسېدلی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا خبر ورکړی دی چې د ایران ستره محکمې موافقه کړې ده چې د اغو درې کسانو محاکمه بیا دایره شي چې په تیر کال کې د حکومت ضد مظاهرو په ارتباط د هغو د مرګ سزا ځنډول شوې ده. په خبر کې دانه دی ویل شوی چې دا محاکمه چیرته دایریږي او دا درې کس څوک دي. خو د ایران د عدلی وزارت د جولای په میاشت کې د امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی د اعدام سزاګانې ځنډولې دي. په ایران کې د کورونا د ویروس نه د مړینې شمیر د 50,000 نه اوخته ده. همداشان سباندی 1,000,000 نور د کورونا په ویروس اخته دي. د تهران لوی بازار، لوی مغازي، مارکیټونه او نور بزنسونه له دو هفته بندیدو وروسته چې د کورونا په مثبت پیښو کې 10% کمواله راغله بیرته خلاص شوې دي. ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې 321 تنه د کورونا په ویروس مړه شوې دي چې د دې شمېر سره اوس د کورونا نه د مړینې شمېر 50,400 کسانو ته رسیدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس وایي چې په امریکا کې د بیکاری په حق له راپورټ خي چې اقتصادي بهتري ټکنې روانه ده. جمهور رئیس بایدن د کانګرس نه غوښتي دي چې د کورونا د ویروس د زیان د جبران لایحه تصویب کاندي. خاغلی بایدن پرون ویلی دی کوو اقدام ونشي راتلونکو اقتصادي وده ډیره تتخکاری. د ویلي دي امریکایان مرسته ته ارتیا لري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سی بی او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن باندې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د رئیس اورسولا وان دیر لیون سره وګوري چې د دې اتحادیې نه د برتانیې د وټلو د چارو د بشپړېدو نه مخکې د تجارتي ستونزو په حل وغږیږي. د برتانیې او د اروپایي اتحادیې مذاکرات چانو د جمعې په ورځ خبري وزندولې چې د خپل رهبرانو سره وغږیږي چې مهم اختلافونه کم شي او دواړه خواوې د 2 هفتو مذاکرونو وروسته موافقه ته ورسیږي. برتانیا د جنوري په میاشت کې د اروپایي اتحادیې نه وته خود تجارت، مسافرت او کاروبار په چارو کې په دې انتقالي دور کې بدلون نه دی راغلی، مګر د دسمبر په 1 چې نوي تشکیلات شروع کیږي یا به په دغو مسایلو موافقه کیږي او یا به ختميږي. د رویټرز خبري اژانس وايي د سومالیا نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په حق له د جمهور رئیس ډونالد ترامپ تصمیم چې په سومالیا کې د ځنو سومالیایي چارواکو د خپګان سبب شوی، د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس نه غوښتل چې دغه تصمیم واړوي. سناتور ایوب یوسف اسماعیل د رویټرز خبري اژانس په بیانیه کې ویلي دي چې د سومالیا نه په یوه داسې بحراني مرحله کې، یعنی د القاعده د نړیوالې تروریستي شبکې د ملګری ډلې الشباب سره د موافقانه جګړې په وخت کې د امریکایي عسکرو استل ډیره د مایوسۍ خبره ده. د روسیې چارواکي وایي په هیواد کې د کورونا ضد تولید شوی واکسین سپوتیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوې ده. دا په روسیې کې د کووید 19 ناروغۍ په ضد لومړی واکسین دی چې په ډلې زتوګه خلکو ته لګول کیږي. د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رائے ورکړه چې هغه چارواکي به جریمه شي چې د خپل عاید په حق لوي پوره او سم معلومات نه دی ورکړي. دا پریکړه د اوکراین د سترې محکمې د یو مخکینی حکم سره په ټکر کې ده. او د رویټرز خبري اژانس د بحرین د دولتي خبري اژانس له قوله راپورټ ورکړی دی چې بحرین به اجازه ورنکړي چې د اسرائیل تولیدات د فلسطینیانو اشغال شوي سیمه ته ورچي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خبرونه اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی به دا راپورټ واوري چې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړنی غونډه د یو شمیر لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون نن په کابل کې جوړ شوه. پدیبار کی زموش خبریالی لیمینیازی لکابله رپورت راستولی.
د افغانستان د ملي مصالحې رهبری شورا لمړنۍ ناسته د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون د شنبه په ورځ پارک کې جوړه شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یادې ناستې پرانیست غونډه کې وویل چې دغه شورا د ټول افغانستان استازي توپ کوي. هغه هم درنګ وویل چې په دوحه کې د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلی چې په وینای دویم پړاو زیاتو مشورو ته اړتیا لري. خاغلی غنی زیاته کړ چې لمړی پړاو او خودل چې مذاکرات آسان نه و، خو په وینای یوه پایله ته ورسیدل.
د دوی وحدت د افغانستان د وحدت نه ده او اوله مرحله دوی ختمه کړې ده. اوس د دوم مرحله کې داخل کیږي د مشورې ضرورت به هر ونه کې ډیر ترسي.
ولسمشر غنی په دغه غونډه کې او زلبیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو په جریان کې د وینې بهیدل بند او اور بند وکړي. نو ماوړي زیاته کړه چې اور بند طالبانو ته زیان نه رسوي. د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا په ننۍ پرانیست غونډه کې ولسمشر غنی د یاد شورا مشر ډاکټر عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی و. د ملي مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله ویل چې تر دې وروسته به د یاد شورا غونډې په منظم ډول تر سره کیږي. د نو موړي په وینا هڅه کیږي چې د شورا په غونډو کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي ګډون ولري. خو نو موړي د دې سره سره ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د نړیوال اجماع ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره په افغانستان کې د سولې ټینګېدل بیرته د شاتګ په معنا نه دي، خو ټینګار یې وکړ چې تاوتریخوالی د سولې په وړاندې لاسلیک خنډونه څخه دی.
د رهبری کمیټې د کار پیلو د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي ایات ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري. د دې شورا لارې د ملي منافع او د افغانانو د مصلحت پر اساس ترسیم شوې ده.
پخوانی ولسمشر حامد کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او محمد یونس قانوني سولې وجدي اړتیا او بلل او په دې برخه کې د ملي مصالحې شورا ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. حامد کرزی په دې اړه وویل.
موږ چې دلته ناست یو او طالبان دواړه د افغانستان خلک د دې خاورې یو، هغه هم د عمر په دې خاورې کې خاوندان دي لکه موږ یو، خو هم هغه عمر په دې خاورې کې خاوندان یو ځان صاحب ولکه دي چې بول فرق نسته. نو دا افغان وژنه زموږ ملي وظیفه ده، دینی فرض دی چې ژر تر ژره ختم شي تر څو موږ د یو ملت په توګه د خپل هیواد وایي خپل لاس کې ولرو.
د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا په ننۍ ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني ګډون نه وکړای. یادونه تر هغه وروسته تر سره کې چې روانه میاشت په افغانستان کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو د ملي مصالحې عالی شورا د فعالیت پیل دو غوښتنه کړې وه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس اشرف غنی وايي د کورونا وبا وروسته نړۍ به د کورونا وبا د مخه نړۍ په څیر نیوي. ښاغلی غنی په کابل کې یو غونډه ته د وینا په مهال وویل چې شپېته فیصد افغانان به د کورونا وایرس ضد واکسین په دوو پړاوونو کې ترلاسه کړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د کورونا وبا څخه وروسته نړۍ به د کورونا وبا د مخه نړۍ سره ډېر توپیر ولري.
لومړی یو تاریخي حالت قرار لري چې هم نړۍ بدل شي هم منطقه بدلیږي او هم افغانستان بدلون کرد. جهان بعد از کرونا جهان پیش از کرونا نخواهد بود.
خغلی غنی شنبه پور از ارکی در مصالحه دری شورا در رهبری در کمیتی لمره گونه تا پا ویناکی ویل چی داری تلاسه کرده چی در کرونا در ویره زد واکسین در تدیگ در پیل پا پراو که با لمره 40 پیسده افغانان در واکسین تلاسه کی او پا دوم پراو که و بیا سلویخ پیسده نور هم در کرونا ویره واکسین تلاسه کری.
دا به انشالله و تالا در خلق و تشویش باند دیر تاثیر ولری او زمینه سولتا کارتا او نورتا برابر کی زکه که ما حول لیاد و باسو بیا سبا دیر لوی پخیمانی لری. لبد مرغنه دوم موج ده کرونا راغله ما تروس پوره ات جلسه دی باندنی ولی او ده تاسو طول مشران و ملاتر ده کرونا ده مبارزه برخه گوار چه ولس ده افغانستان تا پیغام برکو چه زان او ساد او مشران یو په اساسي توګه لدینا نمائندگی وکړي.
جمهور رئیس غنی د کورونا وبا د لومړي سپی سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور ونډه ډیره مهمه او ګرنوي وی چې د خصوصي سکتور د هڅو له برکته د کورونا وبا د لومړي سپی د خپرېدو پر مهال په هیواد کې د اړول موادو کمی احساس نشو.
که دوی نه وای د کورونا په اول موج کې به یو شدید بحران رات. افغانستان کې غیر له یوې ولې مظاهره نه یو وار په ډوډۍ باندې جنجال پیخنس او سکتور د خصوصی د افغانستان نن واقعا د افغانستان د ولس ته د ډوډۍ ورکولو د موادو رسولو د دې لپاره یو لوی رول لري.
د کورونا وبا ته سلوي خونه وړاندې په افغانستان کې خبره شوې او نن د دغې وبا نه سلويختمه ونې پیل شوې ده. د امیر روغتیا وزارت د لیست شمیرونو له مخې په افغانستان کې په دغه موده کې ټول او سلوي غزره شپږ سوه یو سلويختنه پر کورونا ناروغۍ اخته شوي چې دغې ډلې یو زر اته سوه پنځه شپېته تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او اووه دېرش زره څلور سوه پنځه اتیا تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وبا دومې څپې د خپرېدو وروسته په وروستۍ په افغانستان کې او زلبیا د دغې ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په نولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس 253 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې چې درې اویا یې یوازې په کابل کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې د کورونا وایرس د ناروغۍ نوې پیښې د افغانستان په ختیځ، جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځان ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی که د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
دا هم د دې خبرونه مرکه. افغانستان ته د پاکستان د تجارت وزیر عبدالرزاق داود او د صدر اعظم عمران خان د تیری میاشتې سفرونه دواړو هیوادونو د خپل منځي سوداګري زیاتولو او په تجارتي تړون کې د نرمو شرطونو اچولو وعده کړې ده. لاس کاله په خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه نږدې 15 میلیارد و، خو اوس دغه کچه 1 میلیارد ډالر ته ټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی مرستيال وزیر مزمل شنواری آشنا رادیو ته ویلي د پاکستان ورستیو هڅو او وعدو د دواړو هیوادونو ترمنځ هیلي بیا ژوندې کړې ده. نوموړي زموږ د همکارې شاهناز نفیس سره مرکه کړې ده.
کمنګو پورو په 2009 کال کې د پاکستان او افغانستان دوه طرفه تجارت 5 بلین و. دا غي نوسته چې کله په ترانزیت کې ستونزې پیدا شوې د افغان ترانزیت لپاره دا غي سره پایلټ ټریډ یا دوه طرفه تجارت کې هم کمای راغی. کمنګو پورو په کوم فیصدی باندې چې زمنګ ترانزیت ټریډ د پاکستان د لارې نه کم شوی دی په هماغه فیصدی باندې زمنګ بایلیٹرل ٹریڈ یا دو طرفہ تجارت ہم راکم سوئے دے پاین وقت کی پاگی وقت کی ایران طرف تزمنگا ٹرانزٹ ٹریڈ زیاد سوئے دے پاما گے اندازہ زمنگا دو طرفہ تجارت ایران سرم زیاد شو نو زیاد تر منگا چی ترانزیت کی ستونزی وی مشکلات و دا تورخان دروازے بندے دلو سیاسی اڑی کی خرابے دلو دا افغانستان و پاکستان دا دے طول و تاثیر و پا دے باندے چی دا تجارت اندازه تقریبا تر حتی تر 200 میلیون پورې د 1 میلیارد نم راکمه شوی و. ولی په دې تیر یو کال کې بیرته ښه شوی ده او دا غي علت هم دا دی چې د پاکستان حکومت یو څه سهولتونه رامنځته کړي دي، یو څه ستونزې چې د افغان سوداګرو وې هغه دپاره لارې د حل پیدا کړي دي او ځینې داسې هغه دي چې د پاکستان حکومت اوس غواړي چې تجارت زیات شي، ترانزیت هم د پاکستان د لارې نه زیات شي او د افغانستان سوداګر د پاکستان سره تجارت هم زیات کړي او هم ترانزیت هم وکړي. د دې لپاره د پاکستان حکومت لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پارلمان خپله په دې انوالو شوی دی، حکومت په لوړه سطحه چې د پاکستان صدر اعظم دی هغوی هم پکې زیاته دلچسپي وښودلې ده او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سفر کابل ته چې هم و د افغانستان ولس ته د افغانستان سکتور خصوصي ته او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته اطمینان ورکړه چې دوی به هغه لازم سهولتونه برابروي.
پاکستان او افغانستان دواړو دخوا مونږ د هلې ځلې ډېرې مودې نه ګورو، خو څه د دې داسې ریزلټ څه داسې نتیجې چې دا هغه مونږ ته نه ښکاري چې ټریډ چې دی هغه بحال شي د ماضي پرنګې، اوس تاسو څو نه هیله مند یې؟
اوس خو داسې دی چې د پاکستان حکومت په لوړه سطحه کې داخل شوی دی. د زمنګا سوداګرو نن هم د پاکستان خاص استازي د افغانستان لپاره هغه سره مجلس درلوده او هغه اطمینان ورک افغان سوداګرو ته چې هغه لازم سهولتونه چې په کاري د ترانزیت او تجارت لپاره دوی به برابرۍ او په عین وخت کې وویل چې خپله د پاکستان صدر اعظم غواړي چې افغانستان سره تجارتي اړیکې کې خواله راشي. نو په دې حساب باندې د افغان سوداګرو ته وعده ورکړه چې موږ په ځینې پروګرامونو کار کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به د دې نتیجه تاسو وګورئ. دوی نن د ګمرکاتو هغو سره هم نمایندګانو سره هم کېناستل، زموږ د خصوصي سکتور د پاکستان د ګمرک سره هغوی هم ورته ځینې مسایل چې په کابل کې په موافقه شوې وه چې د سکیننګ په کمای دوی ویل چې موږ په تقریبا زرو کانتینرو کې شاید و یا تر لاسو پورې ځینې وخت دولسو کانتینرو پورې موږ سکین کوو نور نه هغه کوو. نو په دې حساب باندې بهتري پکې راغلی ده. نو امید زموږ دې ته شته دی چې نور هم حالات ښه شي او دا حالات هم چې موږ ګورو د دواړو ملکونو سیاسي فضا بدله شوې ده. نو په دې کې ګټه تجارت ته رسیږي او په دې هیله یو چې دواړه ملکونه د دې نه ګټه واخلي تر څو دغه سوداګریزې اړیکې بهتر شي چې هم د دواړو طرفونو ولسونو ته هم ګټه ورسیږي، خلکو ته کارونه هم پیدا کیږي او مستقیم تاثیر د دواړو ملکونو په اقتصاد لري.
ډېره مننه ستاسو مزمل شنواری صاحب، ډېره مننه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست دولتي چارواکي وایي چې د سیلابونو د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو د ذخیره کولو په هدف نه چکډمونه جوړوي. دوی زیاتوي دا به د 200,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورت لري.
د اوبو دغه نه چک ډیمونه چې د خوست د مرکز ترڅنګ په تڼي، اسماعیل خیل او مندوزی، ګربز، ځزی میدان او باک ولسوالیو کې جوړیږي. اساسي هدف یې سیلابونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تم کول دي. د خوست والی مومن کټوازی د یادو چک ډیمونو د چارو د شروع پر مهال وویل چې دا د اوبو د تنظیم ملي ادارې لخوا جوړیږي او په راتلونکو اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نو موارد زیاته کړه چې پر دغه نه هډیمونو 29 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او مجموعا بل څه باندې 214,000 متر مکعب او بودی ذخیره کولو ورتیا ولري
او د ځمکې لاندې ذخیره به موږ تکمیل چې دا به خصوصوالو لپاره د شاکوبو د خصوصوالو لپاره د خو په شام باندې که په خوسي مل دلایو سرسبز شین او تصفیه هوا ولري دا به د غلی برکت دی. د اخیر وخت ته معلومه است تقریبا په ټول نړۍ کې درجه دی هوا وړسوي ده او د اوبو کمښت راغلی ده. څه د ځمکې سر اوبو دي، څه د ځمکې لاندې اوبو دي.
د خوست د شمال خورم فرایي دریایي حوزې رئیس انجنیر زین الله ناسمی وایي چې د یادو ډیمونو په مرسته به هم د سیلابونو سرعت کم شي او هم به د ځمکې لاندې اوبو په ذخیره والو کې مهم رول ولري. هغه آشنا رادیو ته وویل چې د غرض دا ډیمونه د خاورو، شګو او نورو رسوباتو د جمع کولو دنده هم لري تر څو په راتلونکي کې لوی ذخیروي بندونو ته د پاکو اوبو د ورتګ مخه ډب نه کړي.
چونکه یو ذخیروي بندونه دی، یو چکډمونه دی. د چکډمونه اساسا دغه دروازې نه لري، د یو خاص هدف لري چې زموږ د زرزمینیو به تکیه شي او بل د سلابونو مخه ونیسي او په زمین کې د رسوبات دلته جمع شي تر څو موږ غیر ذخیروي بندونه جوړو. دغه رسوبات په دلته جمع کیږي، هغه ته په صفه اوبه ورځي، هغه به نه جمع.
دا په داسې حال کې ده چې خوست د موسمي بارانونو پر مهال ډیر اورښت له کبله سخت سیلابونه لري او زیاتره وخت د پراخو کرنیزو ځمکو د وړلو او تخریب لامل ګرځي. د دې ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي نوار خان د دغو چک ډیمونو پر جوړېدو خوښي څرګندوي، خو غوښتنه یې داده چې د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې هم دا ډول ډیمونو ته اړتیا لیدل کیږي.
ولې چې موږ د خوست ولایت ډیره غټه غرایزه منطقه ده، ټول غرونه دي، بندونه دي، غرغ بندونه دي. د دې لپاره موږ د وړو چک بندونه جوړ کوو، ورسته بیا غټ بندونه موږ جوړ کوو تر څو موږ یو په پاکستان ته لرل نشي، موږ په ټول پاکستان ته لرل شي او غټ هغه خلی نقصان موږ تر کوي.
د مسؤلینو په وینا لري د غونډه هو چک ډیمونو د جوړولو پر مهال به په مستقیمه توګه 1500 کارګرو ته د کار زمينه برابر شي او په بشپړېدو سره به یو لزره کورنۍ نیخ په نیغه ترې ګټه واخیستلای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، دا ځل د پولیو واکسین د کمپاینونو پیل سره سم د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې زیات شمیر خلکو خپل ماشومان د پولیو واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په اړوند د روغتیایي چارواکو او طالبانو ژغ کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو د بیا پیل لپاره لاره هواره کړي تر څو ټول ماشومان واکسین کړي. نور حال د خوشحال ځلان پر رپورت کې واوري.
که څه هم د فرازیات شمیر ولسوالیو کې د ګرځند کمپاینونو پر وړاندې د ځینو ستونزو له امله پولیو واکسین کلینیک پر کلینیک تطبیقیږي، خو دا ځل د پولیو واکسین کمپاینونو پر مهال د ولسوالیو ځینو اوسیدونکو خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل. عبدالعلي د فراخه کې سفید ولسوالۍ خوشکابي کلي اوسیدونکي پر موټر سایکل کابو 15 کیلومتره لارې مزل وروسته خپل ماشومان د ولسوالۍ مرکز روغتون ته د پولیو واکسین لپاره راوړي. عبدالعلي وایي د ګذر ناروغۍ د خطرونو او پر وړاندې د واکسین د ګټو په اړه له رسنیو څخه ډیر څه اوریدلی، نو ځکه یې خپل دوه ماشومان د واکسین لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوړي دي.
زما نوم عبدالعلي دی، د خاکسرتي د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلي یم. باید داسې چې دولت مطالعه دواړه داسې کار وکړي چې دغه واکسین باید کور پر کور وګرځي، چې دا د طالبانو هم د غوښتنه لرو، د دولت هم د غوښتنه لرو چې دغه کار ژر تر ژره دغه مخنیوی وکړي. دا مریضان ډیر دلري، باید دغه کار چې اوسې ډیر بشه اوسې ملت دغه کار ضرور دی.
د فره عام وګړي پر شکیلو سیاسي غاړو غش کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته د کور پر کور ګرځېدو اجازه ورکړي تر څو ټولو ماشومانو ته واکسین په سمه توګه ورورسیږي.
جمعه ګل مه د فره ولایت یو تن اوسیدونکو باید دغه کار وکړو، ځکه چې په افغانستان کې وګورو، په خپل فره ولایت کې وګورو څو پیښې سب شوي دي، نو د دوی خیل د توکل چې د دې مخبېسه د خپل کوچنیان ته د پولیو واکسین وکړي تر څو پر دغه وخت څخه مشخص.
په همدې حال کې د فره د عامه روغتیا کتلوي معافیت عامر عبدالواحد فراهی وایي د همدې اونۍ دوشنبه په ورځ د نور ولایتونو په څیر فره کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شو، چې د ګرځنده کمپاینونو مدت 4 ورځې او په روغتیایي مرکزونو کې 2 ورځې ده. نوموړی له کورنیو څخه غواړي چې د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وکړای سوال چې د خپل حکومت په محل د اسرایل او عربو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې عادي کړي. نو موږ وړي په داسې حال کې واک پریږدي چې د ایران د جکپوري ساينس پوخ لا وجل کې دوه ورسته ل تهران سره تاوترخوالي یو ځل بیا زیات شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په سپتمبر کې د ابراهام په نامه ل اسرایل سره د متحدو عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کولو تړونونه لاسلیک شول. د بهرنی پالیسۍ په برخه کې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر ټولو لوی لاسترونه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ وایي
له لسیزو جلاوالی او شخړو موږ د یو نوي منځني ختیځ پیل منځو.
د ترنو د لسیزو اوګدې هغه سیمایزي انګیرن ته بدون ورکړ چې د اسرائیل او عرب د سولې تړون په دې پوري تړلې و چې لومړی د یو دولت په توګه فلسطین وپیژندل شي. دا ترنونه چې همدا شان له عربو غونډیو سره د اسرایلو د اړیکو پیاوړی کېدل مناقص کوي، په داسې وخت کې چې هغوی له ګډ دښمن ایران سره مخ دي، کوم چې د ولسمشر ټرمپ د زیاتو بندیزونو له کبله کمزوري شوی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي له نورو هیوادونو هم ملاتړ کوي چې اسرایل په رسمیت وپیژني او د فلسطین کړکیچ پای ته ورسیږي. منتخب ولسمشر بایدن وایي
زه همداشان باور لرم چې اسرائیل باید د دوه دولتونو د واقعي حل لارې لپاره کار کول ته ځان چمتو کړي.
بایدن ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال قرارداد ته به بیرته ستون شي، کوم چې ټرمپ په 2013 کال کې ورڅخه ووت. دغه تړون د بندیزونو راکمولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه ځنډوي. دا پلان کې د شه د ایران لوړپوړي ساينس پول تروڅ خوروسته یو څه پیچلې شي. دا بریچ چې سپین ماړې غندل نه دی، ایران ادعا کوي چې اسرائیل په کلاس لري. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړی الکس واتان کاوای
هغه څه چې زه یې په اړه شک لرم دا دی چې رژیم به د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د دوی په څیر ځانونه وساتي او د بایدن ادارې تر واک پورې به په تمه شي چې هغه سره یو ډول معامله وکړي، که څه هم دا به په خپله یوه جنجالي پروسه وي. مګر حقیقت دا دی چې په دې وخت کې ایران نشي کولی چې متحده ایالاتونو یا اسرائیلو سره پوځي شخړه برداشت کړي او یا هم بل چا سره.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.